د مشالو پرونه خبرونه کې د خپل کوربه سلام مومن سلامونه مني وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې با تاسو ته معلومات درکوو د اسلامي هیوادونو د بلو چر وزیرانو د 2000 غونډې په اړه باندې د غراز په سکر کې د یو پیښ په اړه هم معلومات لرو او پر دې به هم خبر شي چې قبایلي ولس له بلدیاتي انتخاباتو څه تمې لري خو تر هر څه مخکې وزو منور شاته چې تاسو ترې ستاسو تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکارایو د تنظیم غونډه کیږي. په جلال آباد کې په ټرافیکی حادثه کې د ښځو او ماشومانو په شمول اته تنه مړه شوي. په یوکرین د روس بمباري او په ماسکو د جنگي جرمونو تورونه دوام لري. نن په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او آی سی دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي پروګرام مطابق نن د ورځې 11 بجې د خامی اسمبلۍ په ودانۍ کې د او آی سی د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه. دا غونډه چې د ماسپښین تر 2 بجو به جاري وي وزیر اعظم عمران خان به ورته هم وینا کوي. د مارچ په 28 او 30 کېدونکي د دې کانفرنس موضوع د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول دي چې پکې د اسلامي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو نو نړیوالو ادارو استازي هم د مبصرینو په هیڅ ګډون کوي. د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د وای سي د بهرنیو چارو د شورا په تسلو ختمه غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېخو امنیتی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو چیلنجونو او د افغانستان، فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه به هم بحث کیږي. د اسلامي هیوادونو همکاري تنظیم کې د پاکستان په شمول 55 هیوادونه ګډون لري. د پاکستان اسین صوبې په سکر ضلعه کې یو هندو جنۍ په ډزو وجل شوې. د مارچ په 28 وجل شوې جنۍ پوجا کوماری کورنۍ یو ځایي خلکو د هغه مړې د احتجاج په توګه تر 3 غنټو د سکر په لوی لارې خېوول او حکومت یې د انصاف ورکولو د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله. د احتجاج په موقع د پوجا کوماری پلار صاحب اوډ اویل
دی وای چنن هغوی زما کورتا ننوتل او زما لوری په ډزو وجلی. زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړ. نو هغه تورن نن زما لور پوجا کوماری مړه کړه.
بلخوا د سکر د پولیسو مشر سنگار ملک بیگا مشال لري تو ویل چې دا پیښه روهړي خار ته نږدې په یو کلی کې شوې او پکې تورن وحید بخش لاشاری د وسلې سره نیول شوې چې خپل جرم یې منلې او په لټنې ته روان دي. د سند حکومت د پیښې غندنه کړې او له پولیسو یې تفصیلي ریپورت غوښته ده. د پاکستان پوز وای د مارچ په 28 یې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې څلور وسلوال او دوه امنیتي اهلکار وجل شوې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا بیګا جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د نخطې پر مهال درې ځایي عام کسان هم وجل شوې دي. د خبر پاڼې تر مخه دا پیښه د باجوړ په بیلورو نومې سیمه کې شوې ده. په دې هکله تر اوسه کومې وسلوالې ډلې سندې ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یو ټرافیکی پیښه کې اته تنه مړه او نور دوه جوبل شوې دي. د ننګرهار د ټرافیکو مدیر جواد شیرزاد بیګا مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د ګل په ماښام خو او شاشپک بجې د خار شپږمې ناحیې اړوند په حلقوي سړک د یو موټر او ډاټسن ترمنځ د ټکر له وجې شوې. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شوي او یو نارینه او یو مېرمن پکې جوبل شوې دي. شیرزاد وای چې پیښه د ډریورانو د بې احتیاطۍ له وجې رامنځته شوې. او بل خبر دا چې د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي خار ماریپول کې یې ځواکونو او د خار اوسیدونکو د روسي یرغل په وړاندې مزاحمت ته په بادره دوام ورکړی دی. په عین حال کې په روس د جنګي جرمونو د تورونو لګېدلو سلسله هم روانه ده. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ماسکو لخوا د تسلیمېدو لپاره د نیټې ورکولو باوجود د مقابلې لپاره ټینګ ولاړ دی او په روس یې یو وار بیا غږ کړی دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولادیمیر زیلنسکی په مشرتابه یوکرینی چارواکو د روس لخوا هغه الټیمیټم هم رد کړی چې وایي ماریپول خار دې ورته تسلیم کړي. په عین حال کې د امریکا پوځ د مارچ په 28 په روسي ځواکونو تور پورې کړ چې په یوکرین د خونړي یرغل پر مهال یې جنګي جرمونه کړي دي. له دې وړاندې د یورپي ټولنې ټولنې یو مشر سفارتکار جوزف بوریل ویل په ماریپول کې چې دا وخت سره روان دي دا په لویه کچه جنگي جرم دی. هر څه تباه کیږي، بمباري روانه ده او خلک وژل کیږي. روس د فروری په 23 په یوکرین یرغل پیل کړی چې پکې تر اوسه په سلګونو کسان وژل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو یې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د اسلامي هیوادونو د بنوچارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوی. د سیند په سکر کې یو هندو واجنې په ډزو وژل شوی. په دغه اړه هم تاسو لپاره راپورونه لرو او دا به هم اوري چې د وزیرستانیان وایي په بلدیاتي انتخاباتو کې به هغه چاته ووټ ورکوي چې د دوی مسلې هوارولی شي.
داس کاس ته سلیکټ کوي چې مخ شه دغه اوز رسولای شي، لکه سرګ چې امن شه، امن نشته دی، ویل ایجوکیشن شه، سکول نه شته، ورکی نه شته، پشه په حال نه دی، استوزن نه شته، پشه دا چې ورته پیراش.
د پیښور پونتون استادان هم په احتجاج دي.
زمونږ د حکومت د طرفا چې کوم تنخواګانو کې اضافي په تیر کال شوي دي هغه تر اوسه نه دي میلاو. پروموشن د 2014 نه دی پاکستان دی.
او دوبو نړیوال ورځ پر داسې حال مانځل کیږي چې په بلوچستان کې ډېرې خلک وایي د اوبو له کمی سره مخ دي.
موږ د چښلو د اوبو د سختو سختو ستونزو سره مخامخ یو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د اسلامي هیوادونو د بنوچارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوی. دا د اسلامي هیوادونو د سازمان یا OIC 43 غونډه ده. ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او چین بنوچارو وزیر به هم دې غونډې ته وینا کوي. کشمیر مسله، افغانستان، اسلاموفوبیا د دې غونډې په موضوعاتو کې دي. ټاکل شوی د 50 اسلامي هیوادونو د سازمان دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر هم وینا کوي. هم پر دې موضوع مو لږه شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبرجال طاهر خان صاحب سره خبرې کړې دي. نو دا هم زه تاسو ته چې هغه وخت کې لا غونډه نو پیل شوی، نو طاهر خان صاحب سره منور شاه خبرې کړې ده چې په ګډه توکشو
چې کوم پروګرام مشال ریډیو ترلاسه کړی دی مکمل پروګرام. نو 11 بجې به د خارجه وزیرانو د اسلامي هیوادونو غونډه اسلام آباد کې چې کوم د قومي اسمبلی حال د تاریخ شروع کیږي او دا به شاوخوا تر 2 بجو پورې ولنې نشست جاری وي چې په دې کې به د نورو ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان به هم وینا کوي. په خصوصي توګه باندې چې د چین خارجه وزیر ته دعوت ورکړی شوی دی، هغه اسلام آباد ته رسېدلی دی، هغه به ورته وینا هم کوي. او دا اتصل ویختم غونډه ده د خارجه وزیرانو د OIC د دې تنظیم نو دغه مشري به د پاکستان خارجه وزیر ته هم سپارل کیږي. دا وخت کوم د OIC د دغه خارجه وزیرانو د کونسل مشر دی، نو هغه نایجر دی. د نایجر وزیر به د خارجه وزیر شاه محمود قریشی ته سپارل.
طاهر خان صاحب، د دې غونډې د ایجنډې په حق لکراته وای او دا چې په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو نه علاوه هم د نورو هیوادونو یا ادارو استازي برخه اخلي که څنګه؟
ایجنډا کې ډېر زیات موضوعات دي، د کشمیر مسله ده، د افغانستان ده، بیا د اسلام فوبیا چې ورته وایي، د افغاني هیوادونو کې چې د مسلمانانو خلاف کم کرنه کل اقدامات د مذهب په بنیاد باندې وشي دا پکې موضوع ده. یو سل او سلویخ قراردادونو په اړه باندې معلومات ورکړل شوي دي چې دا به دور زنه غونډه ده د OIC چې د OIC او 50 مسلمان ملکونه غړي دي. نو په دې کې به دا قراردادونه منظوريږي او اکثر خارجه وزیران د اسلامي ملکونو هغه راغلي دي او د دې اسلامي هیوادونو نه علاوه مبصرینو په حیث باندې او یا د خصوصي مېلمنو په حیث باندې هم ځنې پلاوي وفود راغلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر به د ویډیو د لارې هغه وینا کوي په افتتاحي غونډه کې، په ورنۍ غونډه کې. او د دې افتتاحي غونډې نه وروسته چې کله وزیر اعظم عمران خان وینا وکړي نو بیا به د بندو دروازو په شا باندې د دوی غونډه وي. دویم ورځ سبا به د ګډون کوونکي چې کوم خارجه وزیران راغلي دي، سبا د پاکستان هغه ورځ ده، د 23 مارچ باندې هغې کې به د ټول خارجه وزیران ګډون کوي او بیا به وروسته اختتامي غونډه کې به بیا یو مشترکه اعلامیه هم او فیصله به هم اعلان کی.
سمه ده طاهر خان صاحب د اسلامي همکاریو د تنظیم د غړو هوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې بعد افغانستان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ګډون کوي او کنه؟
ګوره اول خدا تاسو ته معلومات درکړم چې خارجه وزیر د طالبانو د حکومت ناراضي بلکې وزیر هم ناراضي او د طالبانو حکومت دا فیصله کړې ده چې د هغوی د وف یا د پلاوی مشري به د بهرنیو چارو په وزارت کې چې کوم د سیاسي شعبې مشر دی مفتی اکبر عظیمی دی به د افغانستان د پلاوی مشري کوي. د افغانستان حکومت مشال ریډیو چې کوم معلومات تیر ورځ ترلاسه کړل نو هغه دا دي چې پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا بلنه د طالبانو په حکومت کې خارجه وزیر عامر خان متکی ته ورته شوی و، لیکن د هغوی امیر دا فیصله وکړه چې د وزیر په حیث باندې وپلاوي که اسلام آباد کانفرنس ته نه ورځي او حتی چې نائب وزیر هم ناراضي. او دې کې یو خبره صرف فقط دلته کومه چې افغانستان چوکې خو په او آی سی کې نشته، اوس مغه د قانون تر مخه زوړ حکومت سره ده، ځکه څنګه چې په ملګرو ملتونو کې زوړ حکومت سره داغي چوکې ده. نو تیر ځل چې کله دسمبر کې په افغانستان یو غونډه شوې وه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه په افغانستان تاریخ کې امیر خان متکی راغلی و، خو وروسته بیا لږ شیان چې کاغه تصویر پهله په خارجه وزیرانو سره په هغه ګروپ فوټو کې نو، او بیا وروسته هغه چې کله وکتل شو چې د افغانستان چوکې هم خالي وه او امیر خان متکی شاته عام میلمنو سره ناستو وینا کړې وه په یو خاص وخت باندې، نو هغې کې زه لږ خفګان غونتم راغلی و په ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا باندې لږ غونتې خلکو انتقاد هم کړی و. نو او بل داسې په وای سي کې د افغانستان سیټ خالی پروت دی، نو د هغې مشر بیا دا فیصله کړې. دا زموږ معلومات دي چې موږ تېره ورځ ترلاسه کړل. نو دغه د پلاوی په افغانستان پکې موضوع ځکه مهمه ده چې تېره ورځ د افغانستان لپاره خصوصي فنډ هم قائم شو چې هغې د افغانستان کې چې کوم انساني بحران دی د هغې مخه نیولو کې بیا چې کوم مرستې دي د هغې لپاره د اسلامي ملکونو یو فنډ قائم شو، هغه فنډ به افغانستان سره نیغ په نیغه باندې مرستې کوي. البته دغه مرستې به چې کوم ویل شوي دي د هغې په چارټر کې چې تېره ورځ هغه دلته په هغې دستخط وشوي اسلامي ترقیاتي بینک د هغې مشر دغه رنګې د پاکستان خارجه وزیر هم موجود و. نو مهم د افغانستان په فکر ټولو نه یو مهم موضوع وي ځکه چې تېره نو بهر کشمیر دی افغانستان دی، خو افغانستان پلاوی هغه سطح هغه په خپله باندې طالبان حکومت ټیټه کړې ده.
مشاله ډیو ته غوږ استې زموږ اخبار اسلام آباد کې طاهر خان صاحب چې تاسو ته معلومات درکول چې په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د سازمان وای سي غونډه هغې کې به په کومو موضوعاتو خبرې کیږي. او بیا هم تاسو ته چې دغه دوه ورځنۍ غونډه په 11 بجې نن اسلام آباد کې پیل شوې ده، خو طاهر خان صاحب سره موږ لږ شیبه مخکې خبرې کړې وې، نو ځکه هغه خپل خبرو کې دغه خبره کوله چې غونډه به پیلېږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو پرون د سفین صوبے د سکر ضلع په یو کلی کې یو هند وجنۍ په کور دننه په ډزو وژل شو. د وژل شوې جنۍ پلار وایي وسلوال ثانی په زور د لور تختولو له هغې سره د واده کولو اراده درلوده، خو په انکار یې هغه وژله. متاثره کورنۍ له حکومت د انصاف غوښتنه کوي او دوی دا هم وایي چې د په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوی دی وکړي. بلخوا د سکر پولیس وایي چې پیښه کې تورن کس چې نیولی چې په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی. د سند حکومت د پیښې د غندنې ترڅنګ متاثره کورنۍ ته د انصاف ورکولو ژمنه کړې. په نور تفصیل کراچۍ د مشال خبریال نیاز علي خان کوي.
د سند سکر ضلع د پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک وایي چې د مارچ په یوویشتمه روڑی خار ته نږدې یو کلی کې وسلوالو 14 کلنه هندوا انجلۍ پوجا کماری په ډزو وجلې ده. د پولیسو په وینا چې بریدګړی د پوجا کماری کور ته ننوتلی او هغه یې تختوله او چې هغه انکار وکړو نو وسلوالو په ډزو وجله. د سکر پولیسو ایس ایس پی د مارچ په یوویشتمه مشال ریډیو ته وویل چې د پوجا کماری د وجنې اصلي تورن وحید بخش لاشاری نیولې شوې ده او د وجنې وسله هم پولیسو ترلاسه کړې ده او نورې پلټنې روانې دي. د پیښې وروسته د پوجا کماری کورنۍ او بیا نورو وارثانو د وجلې شوې پوجا کماری مړې د سکر په غټ سړک اخودو سره احتجاجي ناسته کړې او دغه لاریون کې په ګڼ شمېر کې خزی هم شامل وي او شاوخوا 3 ساعته دغه احتجاجي پرلت روانو. د وجلې شوې پوجا کماری پلار صاحب اوټ بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پسند کې د ځواني هندوی انجنو د تختولو په زور د مذهب د بدلولو پیښې پر لپسی مخې ته راځي، خو بیا ویلې کیږي چې هندواني انجنا په خپل اخوخه خپل مذهب بدلوي او له مسلمانانو هلکانو سره ودونه کوي. دی وای چنن هغوی زما کور ته ننوتل او زما لوری په ډزو وجلې. زما لور په زور د واده او د مذهب بدلولو نه یوازې انکار وکړ بلکې هغې د تورن سره مزاحمت هم وکړ. نو هغه تورن نن زما لور پوجا کماری مړه کړه. نو اوس خدا ومنئ چې هندوی انجنا په زور ودونه او د مذهب بدلولو لپاره تختول کیږي او زه اوس هم د حکومت او پولیسو نه د تورن د نیولو او د انصاف غوښتنه کوم. صاحب اوټ زیاته کړې چې تورن وحید بخش لاشاری لسو میاشتو راهسی لور زوروله او سو ځله د تختولو هڅې کړې او د تورن وحید بخش لاشاری په ضد یې وړاندې پولیسو ته خواست هم کړی وو او پولیسو نه د تحفظ کولو غوښتنه کړې وه، خو پولیسو هیڅ تحفظ ورنه کړو. هغه زیاته کړې که د سکر پولیسو زما په غوښتنه عمل کړی وي نو نن به زما لور نه وجلې کېده. هر کله چې د یو هندوی نجلۍ سره کومه پیښه کېږي د پولیسو چلند ښه نه وي. په دې اړه مو چې بیا د سکر پولیسو ایس ایس پی سنگار ملک سره رابطه وکړه نو هغه د پوجا کماری د پلار د دې وینا په اړه د څه ویلو ډډه وکړه. خو بلخوا د سکر پولیسو ویان بلال لغاری لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي چې د پوجا کماری په وجنه کې نیولې شوي تورن وحید بخش لاشاری پولیسو ته وړاندې د خپل جرم اعتراف هم کړی. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب په خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا لویه غمجنه پیښه ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې مرتضی وهاب وویل دی وای چې دا پیښه د غندنې وړ ده. سن حکومت په دې سمدستي ګامونه اخیستي دي. موږ د پولیسو او ضلع چارواکو نه راپور غوښتی دی. په پیښه کې د ککړو کسانو سره که پولیسو څه غفلت کړی وي په ضد به یې سخت ګامونه پورته شي او هغه کس چې دا کار یې کړی او دا ظلم یې کړی څه وخت وړاندې نیولې شوی دی. پسند کې دا لومړۍ پیښه نه ده. د ټولنیز عدالت لپاره کارکوونکي یو نا حکومتي ادارې سنټرل فار سوشل جسټس په وینا په پاکستان کې په تیرو شپاړو سکلونو کې په زور د 55 عیسایانو انجنو د مذهب بدلولو پیښې مخې ته راغلي چې زیاتره په پنجاب کې ثبت شوي دي. او پسند کې د عیسایانو ترڅنګ هندوان هم شکایت کوي چې په زور مذهب بدلول کیږي. پسند کې هندوان دا تور هم پوری کوي چې کم عمره انجنا په زور مسلمانیږي او ودونه کیږي. خو په دې پیښو تورن شوي دنیا عالمان وایي چې هیڅوک یې په زور نه دي مسلمان کړي او دا چې په زور دین بدلول په اسلام کې روا نه ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ یې د غرمې په 1:30 بجې اورېدای شي.
اردوونکو په جنوبي وزیرستان کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره امیدوارانو خپل کمپاینونه پیل کړي او خلکو ته ورزی چې دوی ته وټونه ورکړي. خو د دې سیمې خلک وایي هغو امیدوارانو ته به ووټ ورکوي چې ستونزې حلولی شي. ځینې امیدواران بیا شکایت کوي چې د بلدیتي انتخاباتو قوانینو عملي کولو لپاره ضلعي انتظامیه کافي انتظامات نه دي کړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان الیکشن کمیشن چارواکي وای ک انتخاباتي امیدواران څ ګیلې لري نو په کار چې ل ډیپټی کمشنر سره یې درج کړي. پاره نور تفصیل لسمي زموږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
په سویلی وزیرستان کې د راونه میاشت یو درشتم مارچ په ورځ بلدیاتی انتخاباتو د پوره امیدوارونو خپل کمپین شری کړای دی او د سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا وخت د سیاسي ګوندونو سره تعلق لارین کی او د آزاد امیدوارونو انتخابي غونډو کې برخه وخلی. تحصیل لاده کلی آرین خلا اوسیدونکي فعدلی ویایي چې په بلدیاتی انتخابات کې برخه وخستین کی هغه امیدوارونو ته ووټ ورکول په چار دی چکیم د سیمې بنیادی ضرورتونه پورا کولای شي.
آر پارٹی خپل منشور بیانوي سړی ډیر زیات امپریس کوي چې ګڼه پرشتیا چې داس هو شي هم امیج لا کنه هم داس جوړ شي لکه لاهور چې سرګه دای امیج لیدلای دی. خو افسوس چې په دا عمل نشي داس کاستا سلیکټ کوي چې مخشه دغه د اوز رسولای شي ځکه چې وزیرستان خو ډیر زیات پته دا ډیر غټه غټه مطالبه دي چې دغه نه پیرا شوی دي لکه سرګه چې امن شاه امن نشته دی ویل ایجوکیشن شو سکول نشته ورکی نشته پشه په حال نه دی استوزن نشته پشه اچ ورته پیراشی نور موبایل نتورک سہولات ورکو اور سارا بجلی سہولات ورک نیٹ سہولات ورکو دار شای ورکو زکه چ دل تا خلق کله نه پته کی جواج اسدو واجا دادو چ تقریبا ډیر غټ کله چوی تک 10% بو دل تا نه پته کی جای خان ټانک تاسی
دی ارین خلا کلی او سی دن کیو دوی نور کسانو خبره هم وروي چ بلدیاتی انتخاباتو کې برخه او خاستین کې امیدوارونو نه دوی سه هلی لاری.
مون محمد زفران دای بدقسمتی سره میجا 10 لیټرون پس کاوی 24 اپوره میجا حالات نہ شی چینج کا ولائیں خپل مقصد تار یو ساڑا ایروشی چکیم چورا ینگ جنریشن دای دادا بچار دو چ داس امیدوار وٹا کی چ یہ میجا مسائل چکیم صدی او پیرا پاکستان تا بلکہ دنیو تا ورش کرائیں کی چ داینہ دا میج مسائل
امین گل خبر کاو کوم گل شاید او وز پشکر چ پندزو کی دام کو شش شری کڑا دا جی کیم جلسے شری دی میج داس سارا غولی دا علاقے دے پورا چ پالاکا سے امن روالی دا عوام دے پورا خیال او وسدی او سیخ غلط اور وشائی ان شاء الله
تحصیل چیئرمین پنشیز د پاکستان پیپلز گوند لطرفا امیدوار ملک نور حسن ویائی چې د مقامی انتظامیہ لطرفا بلدیاتی انتخابات د پورا شوی انتظاماتو نا دوی مطمئن دی.
خپل کمپین جاری ستلای دی مشکلات نشتا په علاقہ شي او حکومت مشتا کاندیډیټ ته سات روکاوی چې چاته تریټ ویږي ته دا هم ویل چې زو تاسو سکورټی هندر گاو علاقہ تک سوچ وکړه ډیر غټه خرچه کیږي مش په الیکشن باندې ویل چې پلینګ ټشنی نه د میژن ډیر لری دي دا داسې الیکشن نه دی لکه څوک به نظر وکړي چې دا سیټل علاقې دی او په نشدې نشدې علاقې دی دا په ډیر لری لری علاقې دا کلی پروتي او بیا خلک ډیر نشته دی په دا چې ټانک وکړي ډی خان وکړي کراچي پنجاب پېښور په دې موسم کې الان کې خلک اورا تاوي او میش کاندیډیټ کا ته څومره کس ها اپ نور علاقې شکایي په وزیرستان شې وسه پر دې داس پروګرام نه دی کړه یغي وجنه د میژ علاقې کاندیډیټ ته په حقیقت باندې تکلیف نه دی او مشکل صرف چخپل ووٹر سپورٹر ادغی رسول ډیر مشکل کور دی.
د سویلی وزیرستان الیکشن آفیسر زین العابدین خبر هم وروی چې په بلدیاتی انتخابات کې برخه او خاستین کې امیدوارونه د پورا د کمپین په واخ د کومې اصولو پابندی لازمی ګرځول شوې دو.
خلتا مو ریکوست دی چې الیکشن کمیشن خو خپل طرف نه مانیټرینګ ټیم جوړ کړی دی. ډیسټریکټ مانیټرینګ چې کوم افسر دی چې کومو دا مانیټرینګ کسي ا میجر ډیپټی کمشنر دی ساوث وزیرستان. اغه نه علاوه یو سپیشل نور افسرونو سره لګ ولدی چې کیمته مانیټرینګ افیسرز یې نو ا کڅوګ داس یې چې میجا شکایت تا یې الیکشن شت وایلیشن کو د کوډ اف کنډکټ اسه کوډ اف کنډکټ جنرال ډیر شاین دی خو دوه درې شاین دی چې کیم ضروری دی ادا دی چې یو خو ډیولپمنټل سکیم چې کیم دی کنه ډیولپمنټل سکیم مطلب دا چې خال چارې لیارې نشي وس کولای نه روډینه جوړا وای شي نه غاله په خوای شي نه دا کاوي شي چې مټه ورته لګاوي تورینا ورته لګاوي دا شاینا مکمل بین لګیدل جاي څو یې چې دا مې ولدا نو ادا خوشي پروف روري خوشي کر ډیسټریکټ مانیټرینګ افیسرز تا ورشي یا مانیټرینګ افیسر چې کیم ډی سی صاحب لګاول دی الیکشن کمیشن طرف نه اته رپورٹ ته کو هغه بندو خامخه ایکشن وخلی او خامخه دا ایکټیویټی سٹاپ کیږي او دغه نه علاوه دا دوی چې وال چاکینګ چې کیم دا سټریکټلی بین مطلب دا چې مکمل پابندی دی په
یو دا وی چې په سویلی وزیرستان کې د درې تحصیل چیئرمین نشستونو د پورا درې چالوېشت امیدوارون دی او د ویلیج او نیبرهود جنرال کونسلرونو د پورا او تر سوا او درشت امیدوارون دی او د کسان کونسلر په نشست درې سوا سلور نوی د یوت په نشست درې سوا دوا او اقلیت په نشیش دوا امیدوارون دی او په بلدیاتی انتخاباتو کې برخه او خستین کې امیدوارونو کې یو سل درې چالویش شزونه هم شامل دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو ته وګستي اردن کوټا کل شوی درواني مارچ میش پر یو دیر شمه د خبر پختونخوا په اتل سوزلو کې بلدیاتي انتخابات وشي په دغه لړ کې په شمالي وزستان کې هم سیاسي هلي ځلي توند شي حکومت وایي چې د انتخاباتو لپاره یې تیاری بشپړې کړې دي د ټاکنو کاندیدانو هم خپل کمپاینونه تیز کړي د دوی په وینا لومړی وار دی چې د ټاکنو ته د ځوانانو ترڅنګ یو شمېر مېرمنې هم ولاړې دي تفصیل د عمر وزیر په راپور کې
د الیکشن کمیشن میرام شاه دفتر تر مخه شمالي وزیرستان په درې ډویژنو میرام شاه رزمک او میر علي ویشل شوه چې میرام شاه ډویژن د مایر څوکۍ لپاره ټول اوو ویش رزمک یولس او میر علي کې دولس کاندیدان میدان ته وتلي د نورو څوکۍ لپاره سلګونه کاندیدان برخه اخلي چې په لومړي ځل د غلطه درې سوه او یو خزینه کاندیدان هم د وړو څوکۍ لپاره په ټول ټاکنو کې برخه اخلي شمالي وزیرستان کې ملي جمهوري غورځنګ یو مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل ځوانان په زیات شمېر کې په دغه ټول ټاکنو کې برخه اخلي
ډېر زیات ځوانان په دې کې برخه اخلي مونږ غوښتنه کوو چې دا انتخابات ډېر فری اینڈ فیر وشي تر څو چې عوامو ته خپل دغه بشري حقوق د رایې د استعمال چې کوم حق دی دا په صحیح توګه د استعمال حق ورکړی شي او داسې نمائندگان مخې ته راشي چې د دې الیکشن کوم مقصد دی کوم مطلب یې دی چې د قوم کلي کارونه او کومې د دې سره تړلې ستونزې دي چې دا په صحیح توګه ترسره شي او دام ور شي
شمالي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دولت خان وای چټول 218 پېټه پولینګ سټېشن او 214 پېټه پولینګ بوث ټاکل شوی مکمله تیاری نیول شوی امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیس او امنیتی ادارو ګامونه پورته کړي په هر سټېشن کې به پولیس ګوماري او کیمرې نصب شوی مطمئنه دي چټول ټاکنې شفاف او پرامنه ترسره کړي د جمعیت علماء اسلام فی شمالی وزیرستان یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې په ګڼ شمیر کې ځوانان او هم میرمنې په ټول ټاکنو کې د مختلفو څوکۍ لپاره مخې ته راغلي
دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ دا شعور اوغلو دا ګهیر اوغلله ترنیز علاقې ته د بلدیتي ادارې ضرورت ته او انشاءالله نیز دا امید ده چې په شمالي وزیرستان کښې سره څه قسمره الیکشن شوي دي تقریبا ټول پرامن شوي دي په نسبت کینرا پک پاکستان یا د کیفي چې نیز دا الیکشن په پرامن طریقه باندې وشي چې ریګنګ نه وشي
د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې د تیر کال دسمبر په 19 نیټه ټول ټاکنې شوې او په اتیا ضلعو کې د مارچ په 1 نیټه بلدیاتی ټول ټاکنې کیږي چې پکې قبایلي ضلع هم شامل دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا سحال دے
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نا پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکوت
پر ہر سا سر بیرا حلے جلے روانی دے ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخ کرے
دا رباب مقابلہ اور پائے کن زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لا رد تشدد نہ لری لا رد
پر دغو او ورت موضوعاتو انی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال رادیو ته وګرځئ او دونکو لږ شپه کې 12 بجې کې دونکو دی او منور شارغلې لږ به د خبرونو لنډیز هم او رو خو دومره تاسو مې چنن د اوبو نړیوال اورز دا په دغه مناسبت سره تاسو لپاره ځانګړې راپور لرو چې تاسو رستۍ نیمای کې اوریدئ شی او دا به هم اوري چې د پاکستان په کومو برخو کې د اوبو ډیره زیاته مسله ده او د هغه خلک څه ګیلې او مسلې لري او بیا حکومت هغه ته څه جواب وایي پر دې سربېره نور هم یو شمېر موضوعات او راپورونه لرو. دغه راز د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې هم تاسو منګا د لومبۍ ورځې نه ټولې خبرونه واوره تر دې وخت پورې هغه اوریدلې شي. وخت شوې منور شاه د خبرونو لنډي جوړو مشال ریډیو ته غوږ سي. تخنیکی ستونزه ده لږه شېبه کې تاسو ته منور شاه د خبرونو لنډیز باندې کې ځکه چې وخت شوې دولس نیم بجې.
نن په اسلام آباد کې اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم وایسي دوه ورځنی کانفرنس پیل شو. مشال ریډیو ته د ترلاسه شوي پروګرام مطابق نن د ورځې 11 بجې د قومي اسمبلۍ په ودانۍ کې د وایسي د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه پیل شوه. دا غونډه چې د ماسپښین تر 2 بجو به جاري وي وزیر اعظم عمران خان به ورته هم وینا کوي. اسلامي هیوادونو همکارۍ تنظیم کې د پاکستان په ګډون 55 هیوادونه شامل دي. د پاکستان سند صوبې په سکر ضلع کې یوه هندو جنۍ په ډزو وژل شوې. د مارچ ویشتمه د وژل شوې جنۍ پوجا کوماری کورنۍ او ځایي خلکو د هغې مړې د احتجاج په توګه د 3 غنټو پورې سکر لویه لاره باندې خول. حکومت یې د انصاف ورکولو او د هندوانو جنکو په زور د مذهب بدلولو مخنیوي غوښتنه کوله. بلخوا د سکر پولیس وایي پېښه کې ککړ تن یې نیولی چې خپل جرم یې منلی دی. د پاکستان پوځ وایي د مارچ په 1 یې په باجوړ کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې 4 وسلوال او 2 امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا بېګا جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د نخته پر مهال درې ځایي عام کسان هم وژل شوي. په دې حق له تر اوسه کومه وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي. د افغانستان ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یوه ټرافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او نور 2 جوړ شوي. د ننګرهار د ټرافیکو چارواکي وایي پیښه د ګل په ماښام خواو شپږ بجې د ښار شپږمې ناحیې اړوند په حلقوي سړک شوې چې پکې 4 ښځې یو ماشوم او 3 سړي مړه او یوه نارینه او یوه میرمن پکې جوړ شوې دي. د یوکرین حکومت وایي چې په محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې ځواکونو او د ښار اوسیدونکو د روسي یرغل په وړاندې مزاحمت په بادرۍ جاري ساتلې. په عین حال کې په روس د جنگي جرمونو د تورونو لګېدلو سلسله هم روانه ده. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ماسکو لخوا د تسلیمېدو لپاره د نیټې ورکولو باوجود د مقابلې لپاره ټینګ ولاړ دی او په روسیې یو وار بیا د سولې د خبرو غږ کړی دی.
اوردونکو مشره لډیو ته غوږستې منور شتا ست خبرونو لنډیز وړاندې کوو. وسم راځو د دې نیمه لومبۍ موضوع ته. نن د مارچ 28 د اوبو نړیواله ورځ منځل کیږي. خو د پاکستان بلوچستان صوبه یو له هغو سیمه ده چې له تیرو 2 لسیزو راهیسې د وچکالۍ له وجې ډېره زیاته ځپل شوې. په دې صوبه کې که یوې خوا ته خلک د اوبو له کمی سره مخ دي نو بلخوا کر یا زراعت هم د اوبو د کمی له وجې ډېر زیات اغېزمن شوی. په دې اړه په بلوچستان کې د مشرډیو خبریال سمد شبنم یو راپور برابر کړی چې یو کوی سهار کورونو ته د اوبو وړونکو ماشومانو په غوږونو پیل کړي.
دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې د اوبو له پرمې څخه د اوبو لوښ ډکوي. له پښین څخه شمال لور ته یونین کونسل نالی یاسینځی هغه سیمه ده چې روانې وچکلۍ نه یوازې د دې سیمې باغونه او کښت کروندې له منځه وړي دي بلکې د چښلو اوبو ته هم د اوسیدونکو په ګرانه لاسرسی کیږي. د وټکلی اوسیدونکو اسمت الله افغان وایي چې په سیمه کې د وچکلۍ له کبله کښت کروندې له منځه تللي دي. خو د چښلو او د کورنۍ اړتیا پوره کولو لپاره اوبه له لیر لیر ځایونو څخه په ګرانه بیه راوړي.
موږ د چښلو د اوبو د سختو ستونزو سره مخامخ یو. دلته خو موږ درختي او شنګشتي کسه په یاد نه نه موږ د چښلو د اوبو کم هغه بندوبست چې دی هغه نو سپره کولای. د پښین بازار سره موږ له یو ټینګي په 1500 روپی راځي. هغه یو هفته موږ صرف د چښلو د پاره نه کیږي.
د چښلو د اوبو ستونزې نه یوازې په کلیوالو سیمو کې شتون لري بلکې دغه ستونزې شاریان هم لري. مولدا د څګزی په کوټه کې ژوند کوي. داغه په خبره چې د خپل اړتیا پوره کولو لپاره یو ټینکر اوبه په ګران بای اخلي.
د څنګه اوبه ډیر لپاره ډیر په تکلیف سولې کله سرکاري برمې چې دی دا مکمله بندې دي او کم ټکاران چې دی دا به مخې مرد راغوستو زر بول سار روپی به مشته دا ټینکر پرې واتی. دا ټیم یو ټینکر به مشته په 3000 په 3500 پرې وسی او کمې اوس دا ګرمۍ را روانه ده. په ګرمۍ کې بیا موږ یو ټینکر چې دی هغه په 15000 په 16000 راغواړو. د څنګه د اوبو لپاره موږ ډیر په تکلیف یو.
د پښین سرانانو افغان کډوالو پندغه میش کډوال عزت الله نظامی وایي چې په پندغال کې هر کورنۍ د پوره ټینکر اوبو رانیولو توان نه لري، ځکه د بېوزلو کډوالو ډیری کورنۍ د ډبو له لارې اوبه رانیسي.
دلته د نورو سیمو څخه په ټینکرو کې اوبه راوړل کېږي چې یو ټینکر تقریبا در 1500 در 2000 روپۍ پورې دي. نو شتمن سړی چې کم دی د دې وس لري چې پوره ټینکر اوبه ځان ته رانیسي، او غریب سړی خو د دې وس نه لري چې تقریبا دی په 1500 روپۍ یا په 2000 روپۍ یو ټینکر اوبه رانیسي او کاروي به. نو دلته چې کم دی مسکین سړی ته یوه ډبه اوبه 1.5 لیټر په 40 روپۍ ملاویږي، او 1.5 لیټر اوبه چې کمې دي هغه په 15 روپۍ ورته ملاویږي. او همدارنګه موږ ته چې د سرکار د خوا کوم سرکاري سیستم راکول سوی دی د اوبو ده، هغه هم چې یو ورځ ورېځي نو بیا بسته میاشت اوبه ورکي نه معلومیږي. حتی بعضي خلک تر ویو اوبه کاروي، خو غریب سړی مجبوره دی چې تر میاشت در پای پورې به دی خوږې اوبه په پیسو رانیسي.
عبدالخالق اڅکزی د دې سیمې کروندګر دی. هغه وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کښت کروندې ډېرې اغېزمنې سوي دي.
دلته سیوو پخوا د سیبو باغونه وو، د انګورو باغونه ولو، او د جردالو باغونه وو، کیتی باړي ول، کدوګان وو، ټماټر وو، ار څه ولو، کلون آباد ولو اوبه ولې. اوس دونه اوبه د سپمټې موږ را د کورو ضرورتونه په پوره کړو، بس نورې اوبه نشته زیاته. او موږ اوس دا ذمه داره چې کوم وو د دې کلي د دې علاقې د دا اوس ټولو د لوی بنو خواته مخه کړې، دلته یو څه اوبه شته خو مشکلات یې ډېر دي. په خپله راکاږو په شمسیانو په سولرانو باندې، هلته موږ پټاټې کرو، هر سړی یا د بچیانو یو روزي پر پیدا کوي.
د پښین د اوبو د انتظام ډیپټي ډایرکټر سید فیض الله شاه وایي چې دوی هلې ځلې کوي چې اوبه وژغوري. دوی په دې لړ کې کروندګرو ته مشورې ورکوي چې اوبه وژغورل سي، او د هغوی سره د اوبو ژغورنې په لړ کې مرستې کوي.
محکمه زراعت د صوبې پر سطحه یا د ضلع پر سطحه باندې دغه هلې ځلې کوي چې اوبه د ضرورت مطابق راوخیږي، اوبه د ضرورت مطابق استعمال سي. خو د دې لپاره موږ د یو محکمې په حیثیت باندې و ټولو زمیندارانو ته دا مشوره ورکوو چې ته هغه درختی یا هغه فصلونه وکړئ کم ته چې د اوبو کم ضرورت وي. زموږ خو 100% دا کوشش دی چې موږ اوبه د ضایع کولو څخه بچاو کړو. په هغه پسې حکومت چې دی د هغه لپاره پخه تالابونه، پخې نالۍ او پایپ لاینونه باندې موږ کار کوو، او په ډېر ښه تعداد باندې دا کار موږ روان کړی دی. دا ټایم هم روان دی. زموږ به د زمیندارانو هم دغه درخواست دی چې دوی د های افیشنسی اریګیشن سیستم خواته راشي، یعنی ببلر اریګیشن، ټریکل اریګیشن، دا کثراتي طرز اپاشي چې ورته وایي.
پر کرنه او خوراک باندې کار کوونکي د ایمس په نوم نړیوالې ادارې د 2040 میلادي کال د څېړنې تر مخه له تیرو دوو لسیزو وچکلۍ له کبله له کلنی 200 څخه تر 250 ملي لیټره د ورښتونو کچه تر 150 څخه تر 60 ملي لیټره پورې ټیټه سوې ده. چې د بلوچستان، پښین، لورلایی، کلابدلا، کې، چاغي، پنجګور، واشک او خاران سیمې تر اغېز لاندې راغلي دي. ورسره 80% باغونه له منځه وړي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
پدې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې، اغې ته د ورپېښو مشکلاتو،
او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. پرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
اوردونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې مودې چوپتیا وروسته پرون د افغانستان د روان وضعیت او له روانو ستونزو د دې هیواد د وتلو لپاره یو لړ څرګندونې او نوي وړاندیزونه وکړل. اشرف غنی ویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپله مټه راون غاړي او نور د نړیوالو په مرستو تکیه ونه کړي. د اشرف غنی د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده وو، دغه څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې یې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت لیو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتره ده، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان اوسا کوو آباده ویې تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، خو د تلپاتې او باعزته سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو. اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې که څه هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا دې حکومت ته په اشاره وویل چې واک باید پر محدودو کسانو پورې محدود پاتې نه شي، بلکې ولس ته ولېږدول شي. کنه د ده په خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورني مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کیږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ییز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نوی رامنځته شوې، خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هېواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې. خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هېواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه ده په حق تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي چې سوا تین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چلی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سره نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې د علاج بعد به مجدوی ته یو هنر زده کوو، دوی ته به مجد ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
بشار لډیو ته غوږسته اوریدونکو د پاکستان مرکزی حکومت د بلوچستان په چغی کې د سرو او سپینو زرو د پروژې ریکارډک تړون د یوې بهرنۍ شبکې سره کړی چې عمل یې د دې پروژې 50% ګټه بهرنۍ کمپنی او 50% پاکستان ته پاتې کیږي. په هغې کې په 50% برخه بیا بلوچستان ته ورکړل کیږي. پر دې تړون په بلوچستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو له لورې ګډ عکس العمل مخې ته راغلی دی چې تفصیل یې د ایوب ترین په دې راپور کې اوریدی شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د یوې بارانۍ شبکې اوربریک ګولډ کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی دی، د کوم له مخې چې به دغه کمپنۍ د بلوچستان په لویدیځ کې د افغانستان او ایران او پل ته څیرمه د چاغي په سیمه کې د سرو او سپینو زرو پر پروژې ریکارډک باندې کار پیل کوي، او د دې څخه راوتلي د سرو او سپینو زرو 50% برخه به یاد شوې کمپنۍ اخلي او 50% برخه به پاکستان ته ورکوي، په کوم کې چې د بلوچستان حصہ 50% ټاکل شوی ده. که څه هم تر دمګړی پورې د حکومت له لورې د دې تړون نور جزئیات نه دي ښکاره سوي، خو پر دې باندې په بلوچستان کې د ژوند د بیلابیلو برخو له لورې ګډوډ عکس العمل را ښکاره سوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وویل چې حکومت دې د دې تړون ټول جزئیات د ولس و مخې ته را ښکاره کړي.
دې د معاهده کړې دي تر اوسه د دې خد و خال د دې حقیقت مستند معلوم اگریمنٹ کھڑے دے معاہدہ کھڑے دے دا اوپن کا دا خلق تا معلوم کا پریس بریفنگ ورک کا میڈیا تا معلوم کا چی وئی کم شرائط باندھ دے کھڑے دے دے وئی چی وئی 50% چی دے اگا اس معاہدہ کھڑے دے واپس آ کمپنیا نو سرا چی دے تو پیسے ہم ورک کئی اگے بعد دے تو 50% ورک کئی بیا دے ہم چی دے دیر مبہم یو خبر آدھا چی وئی 50% بیا پاکستان کا دے 25% فیڈرل کا دے 25% صوبے کا دے، لیکن اس ما ته یقین نسته چې دا سه اوسې چې پیسې موفق ورکې به 25% بلوچستان ته ورکې دا ګرسره ناممکنه ده. د دې خد و خال ګرسره نه دی معلوم.
بل پلو ته ډېری خلک په دې باور دي چې د دې نیمو تړون څخه به په صوبه کې د روزګار نوې زمينه پیدا شي. په دې ترڅ کې د تعلیم او کارپو نظر بړي سی وای ک په سمه توګه د دې پروژې څخه ګټه پورته کړل شي، نو یقینا هیواد به د ترقۍ او خوشحالۍ په لور روان شي.
80% از مصیبت ته کم از کم ورکی 10% دی مرکز ته ولاړ سی، نو دا زموږ د صوبې په معیشت په اقتصاد د خلکو په ژوند باندې بیا یو ډېر اثر اچولی سی، او زموږ په دې وطن کې د غربت د پسماندګۍ د جهالت خاتمه کېدای سی. د غرم نه چې زموږ د وطن نور قدرتي معدنیات او وسایل دي دغه کزمر د اولس په ګټه استعمال سی، موږ د جهان د یوې روپۍ چاته بلکې زموږ خاور زموږ وطن دې دې تر رسیدای سی چې موږ د دنیا د غریب خلکو کومک کولای سو. نن چې موږ په کوم حالت دغه حالت زموږ په یو ډېر ترقیاته دنیا بدلېدای سي، موږ اوس د خیرات غوښتونکي یو، بیا موږ خیرات ورکوونکي کې شاملېږو. نن موږ یوې ګولې ډوډۍ ته زموږ خلک حیران دي.
خو په بلوچستان اسمبلی کې د ایس بي اختلاف سره تړاو لرونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر لازیر هم د اوسني تړون په اړه شک ښکاره کړی او وایي چې حکومت هر څه د ولس و مخې ته ښکاره کړی.
کوډه دا د دنیا د لویو د سونه او د تانبه ذخایر دی دلتا، او دا د کربونو ډالرو ذخایر دلتا موجود دی. د دې معاهده چې وسوا په دې باندې د صوبې خلق د شک په نظر ګوري، ولی چې دا معاهده په کار دا و چې دا اوپن لیسوي و د ټول لوکات چې دی هغه اوپن سي د خلکو مخترسي د دې صوبې د ولسونو ملکیت ته. خو حکومت پرون بروز اجلاس کړی دی هنګامي د کابینه بیا په اسلام آباد کې د دې تقریب وسو د دې معاهده باندې دستخط وسو، لیکن معاهده ښکارا سوی نه ده.
لیکن د بلوچستان سره تړاو لرونکي د پاکستان د وکیلانو د اتحادی مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ و دې تړون ته هرکلی کړی او ویلی دی پکار دی چې د سرو او سپینو زرو د سپاکول لپاره کارخانه هم په بلوچستان کې ولګیږي.
ظاهري تور شرکم دوی شیر ښکار کوي چې 50% به د ګورمنټ بلوچستان او 50% د ګورمنټ پاکستان دی. 50% چې د کمپنۍ غدي نو دا مخه زاړه چې مایده سوي هغه په دغه کنډیشنز کې نه و. د بلوچستان ګورمنټ شیر دونی قدر ډیټرماین نه و. نو دا اوس نه کې مایده په دانوږي کنډیشنز باندې یا دا کم شیر شیر ښکار کوي زما په حساب باندې خدا ش دغه دی ساينس دی. حال به تاسو مزید دا چون کې هغه پلیمنریز ما په حساب باندې شیر ډیټرمینیشن سوي دي چې دا د شیرز پر بنیاد باندې به دا سټیک هولډرز اخی. خو په کار دا دي چې د دغه مایدې بعد تر ګور د اول واره باید دا چې رپاینری د لته په بلوچستان کې یا په دغه ایرکوډیک پالکه کې
په دې ترڅ کې چې مکله د پاکستان د خبري اعلانو د اتحادیې د مشر شزاده ذوالفقار سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل په کار دي چې د دې پروژې پر مهال د بلوچستان د اولس ګټې په پام کې ونیول شي.
که په دې کې ګورنمنت آف بلوچستان او د بلوچستان خلک کم انټرست دی دغه پروټیکټ دوی نو کی او هغوی سپریم نه ګڼي نو دا د بلوچستان حالات نن په حالات کې چې ډېر زیات چې دی دلته علیحدګي پسند فورسز هم شته دلته لا ان آرډر ټریډ ډسټرب دی که دا دغه یي نو دا هغه ته تقویت ورکوي هغه پروپر ګنډې ته هغه احساس محرومي ته تقویت ورکوي هغه نریټیو ته بیانې ته چې دی ډېر تقویت ورکوي چې بلوچستان خلک چې دی د اسلام آباد خلک او وفاقي حکومت چې دی دغه ته د بلوچستان خلک په کار نه دي دغه ریسورسز په کار دی نو دا به ډېر زیات خطرناک وي.
د دې څخه لمخه چې کله د مارچ په 16 نیټه په اسلام آباد کې د چاغي څخه د سرو او سپینو زرو د راستلو په خاطر د پاکستان د مرکزي حکومت او یوې بارني شبکې ترمنځ د ریکارډینګ تړون لاسلیک شو نو هغه مهال د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلي وو چې د دې څخه به په صوبه کې د ترقی او خوشحالۍ نوې لارې خلاص شي.
تاریخي کام ہوگا اور ہم نے 10 سال اپنے بلوچستان کے اور
د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو وای چې دا یو تاریخي تړون دی او د دې څخه به صوبه د ترقی او خوشحالۍ په یو نوي وخت کې داخله شي ځکه چې موږ لا لمخه لس کاله ضایع کړي دي. د نوموړي په وینا چې د دې تړون وروسته به په بلوچستان کې د سرمایه‌کاري یا پانګې اچونې لپاره نورې لارې خلاص شي او بیا په خاصه توګه په دې پروژه کې یوه لویه برخه و بلوچستان ته په ورکولو کې د وزیر اعظم او د فوج د مشر کردار د ستاینې وړ دی. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه د پاکستان مرکزي حکومت په کال 1993 کې د یوې بلې کمپنۍ سره د ریکارډینګ تړون کړی و چا چې به په دې پروژه کې 240 ملیون ډالر مصرف کاوه خو د بلوچستان پخوانی حکومت په کال 2011 کې هغه تړون ختم کړی و چې له امله یو نړیوال عدالت پاکستان نږدې 6 ارب ډالر جرمانه کړی و او د اوسني تړون له امله به هغه جرمانه هم ختم شي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکې.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو سره.
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
اوردونکو د پېښور پونتونو استادانو او نورې عملی احتجاج له تیرو دو اونیو راهیسې روان دی. د کلاسونو نه دوی بایکاټ کړه. په پونتون کې هر ډول هلې ځلې ولاړې دي. استادان غوښتنه کوي چې د دوی په تنخواګانو کې اضافه شوې پیسې دوی ته ورکړل شي. دغه راز دوی د ځینو نورو مراعاتو اسانتیاوو هم له حکومت غوښتنه کوي. دا چې بیا حکومت څه دریځ لري د شبیر مجان په دې راپور کې
د پیخور پوهنتون د استادانو اتحادیه یو مشر جمیل چترالی مشال لیډو ته د مارچ په 21 وویل چې تیر دوه هفتو نه د دوی د خپل غوښتنو په حق له هړتال روان دي، خو د پوهنتون انتظامیا نه د دوی قانوني او جایز غوښتنې مني او نه ورسره خبرو اترو ته کینی.
بیسک پی سکیل د قانون د لاندې مراعات د ملازمینو ته ورکولو ته تیار نه دي او استادانو ته د ټولو په شکل کې د پیخور پوهنتون چې دی وخت کم مینجمنت دی، لیډرشپ دی، استعداد لدا صلاحیت لدی چکا او مذاکرات او ذریعہ د خپل ملازمینو سره خبرې تر کې او د قانون او عیني حق تسلیم موږ په شپاره اتي مطالبات چې هغه باندې کړو په احتجاج روان دي. زموږ د حکومت د طرفا چې کوم تنخواګانو کې اضافه په تیر کال شوې دي هغه تر اوسه نه دي ملاو. پروموشن د 2014 نه دی پاکستان دی.
د پونتون د بی ایس باټنیز د کونکي انضمام خان وای ک د کرونا وبال وجه ټول بندونه وی که د انلاین کلاسونو ستونزا او که د استادانو بیا بیا هړتالونه نو وخت او پیسې د دوی ضایع کیږي.
ګورې دینه مخکې کوم لاک ډاون او سیدا دغه زیاتره زور مونږ ترالو سیدا کلاس باندې کې د انلاین ایگزام او کوم ټاپک شو غمون ته نه کلیر شي نو وای شي او اوس چې کوم دې مطلب زمون د کال په لاک ډاون کورونا د وجه نه ضایع شو او موجوده ټایم چې زمونږ تقریبا د ټایم پاتې دي زمون فاینل سیمستر دی نو هغه کې چې دی اوس دا ګورو د ټیچر سره مطلب سټرایک
ولی پدیړمو د پیخور پوهنتون ویان محمد نومان سره تماس ونیول نو دوی مشال لیړو ته وویل چې پوهنتون دا وخت د مالی ستونزو ښکار دی او د پنګې د کمی مسله ده، نو ځکه پوهنتون انتظامی ځینې ګامونه پورته کړي دي چې په مالی ستونزو باندې قابو عمومي. فروری میاش کې خوشا درې هفته احتجاجونه او د کلاسونو مکمل بایکاټ کړو، کم چې ورستو د انتظامی لړخه د غوښتنو د پوره کولو په باور ختم کړی شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.